السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، تر ډیره د سندرو پروګرام لرو، د سندرو میلمانه په دې لچې دا پروګرام واوري. خلنده خبری برخه کې به دا واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې هلته له قطري چارواکو او طالب استازو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د کنټرول پر لارو چارو خبري وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یو نوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا دوه خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه، او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي، او شپېته په سلو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې هم د بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاق د رسنیو څلور اتیا فیصده خزینه کارکوونکو خپلې دندې پریښي، چې ورسره رسنیز فضا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1533 رسنیز بنسټونه فعال و، چې اوس یې یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپله اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې د بی پولي خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مارینا سرینی پرونو ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو، او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغه مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بي ځای شوي. ملګري ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 15,000 ډیر کسان له خپلو مینو بي ځای شوي دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي، چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي، له سختې لوږې سره مخامخ شي. دغه ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلې خیریه ادارې ډي ای سي هم ویلي چې په راروانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 30 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاته دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 21 ولایتونو کې پلی شو، او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پایل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل، ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی، په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی، زیات شمېر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي، موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس دا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماټانو یې فزیکی برید کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلوماټ سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبه ماښام د بلاروس له ډیپلوماټیک ماموریت د باندې د وشخړې د راپور لکبل وربلل شوی. پولیس وایي د سفارت یو کارکونکي چې حمله ور باندې شوی پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لوی چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انټونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوختو پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلی ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4مه په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یوه زیرمتون کې ذخیره شوي وو. که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اوري. خو په لنډه خبري برخه کې درته وایو چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو هیات قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اکثرو هوایي ډګرونو فعالیتونه یا پټه په ولاړ دی او یا هم ټکنی شوي. تر اوسه له افغانستان سره نړیوال پروازونه هم عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوهې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوهې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګره د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاسورزه پای ته پات دی د افغان خلکو لپاره ښه کال نه وو. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاسورزی پاتې دي د افغان شوزو د حقوقو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي اډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي، او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې د نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې واوسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي تلو دي په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري.
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د سندرو میلمانو پروګرام ته رسیدلی یو، خو راځئ چې تر دې مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان وورو احمد تکل دی ورسپانو ته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورسپانې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ورسپانې لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې له هم هلته امریکایان پاتې دي. ورسپانه پوښتنه کوي افغانستان مو په یاد دی، او په دوام لیکي سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو پر مهال اټکل وکړ چې یوازې د 100 او 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د په وینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وتل غواړي. خو وال ستریت جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وتلو وروسته متحدو ایالتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحدو ایالتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وتلو کې مستقیمه مرسته کړې، او هغو ته یې د کورنۍ له غړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل چې اوسمهال تر لاسو له لږو هغو کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې له افغانستانه ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو ورسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه وه چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریت جورنال پوښتنه کوي په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالات نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو آزادولو ته د امریکا د